آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خوري وباسي. دا لړۍ روانه ده، که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 14 وو د اپریل تر 10 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه، او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقوقو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان ژغ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې په څه کې ده؟ د افغانستان زیان په څه کې دی؟ دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان لاغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په هیڅ باندې همدارنګه د یو فشار په هیڅ باندې کار اخلي. او زمنن پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغه کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا لنړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد او ویژو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدی اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکی او یو بار ده، دا لخپل ځان لري کړي. ولې ام آی اف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمایزو پروژو کې ټوټه ټاپي سیپک په دوه کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته، یا هند ته، یا نیپال ته، یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده، هغه په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني، نه
مهاجرتمني. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حده پورې همدغه سیاست ده. بلی،
او هغه بل خبره څرنګه چې او بشي
سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي لنړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه په لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای. په دې دلیل چې د تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستان یې د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسائلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې معرض وکاو چې لنونه سو اتاو یا را په دی خو لا افغانانو څخه سیال ته نشته، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشته. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد نیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضع یې زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یا واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پېښې زموږ او تاسو یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادونو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو انستیار لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرسته ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسي دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخشئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاوري؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشته. دا څه خو نه دی چې وس یوازې همدغه دوی چې وایي چې 2 میلیونه افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت چې پلی زرداری دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان یې وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپل پاکستان هغه ځینې افغانان وس دا د مجد سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچۍ کې، هغه ته هیڅ نه وایي. ولې دغه تا دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی را باسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې تراګری فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی، تراګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي سیمه د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی.
مننه.
د دغه لپاره هم دوی دغه شي میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګری کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی ته ترلاسه شوی معلوماتو لمخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوی او غیر راجستر شوی افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوی دي، په داسې حال کې چې اتلک افغان اتبا د ای سی سی کارتونه لري او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به سش کال د غیر قانوني بهرنیو اتباو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستنه شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندې بڼه
تلار سپ که تاسو تراشم دغه کډوال کچرته افغانستان تراشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارش؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده، په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي اغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي، کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید. دا یو مسله. دویم مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري، دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی حالت د ځوان معیشت کې وکولای شي. د دې ترڅنګ صحی برخه هم دغه سره واخله او ورسره یکته او تعداد به هغه ماجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار د افغان حکومت لپاره ده. لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ست ډېر محدود دي. ورسره زه فکر کوم چې مختبل فشار بداوي چې د دوی د لپاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګ د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګا باندې، خصوصا په خدماتي دستګا باندې.
مننه تلر صاحب، یعنی
چې په حکومت باندې واردې
تلر صاحب. مننه په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. ما هم درس د ګران صاحب خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلای کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
مننه لم تدرن الله سلام ده فرندې کوم دغه معلومات چې خلک نشي اسی او بیوار بلکې پښتون په نوم باندې نشي هغه د یوزي تکلیفې حتی د غیر انسی د کورونو مالا خلک مالکان راغړي چې دا خلک تاسو پریخو د جرمانه کې دي تاسو دا ومنو به دغه درسته دغه تاسو ستاسو په څیر قانوني کړنه سره کیږي. نو په اسلام آباد او پنډي کې مهاجرین ډیر زیات همدغه کې په تکلیف کې دي، نه پروژه پېښو نه پارتل پېښلو نه ځان ته د اختر د پروژې لباس ولا کړی دي.
میاخیل صاحب دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې ووسی او د پنډي په جنو برخو کې دوی خالته کورونا په کرایې اخیستې دي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په خلکو هم فشار راځي چې هغه په ګرانه بیا باندې د خلکو ته کورونا په کرایې ورکړي او دا کورونا به تشپاتیش.
دل دف دان زال د کورونو خبر نه دا خلک چې دین را پاسي دل دی بازي هر هیوادونو چې هغه غاړي ځاني سفارت کاران چې هلته سرمایه کاران غاړي هغه د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشي خپل زموږ هیواد ته دا موږ افغانان په خپله راغلي په کورونو کې سرمایه ګزاري کړې دلته همدغه شان ښځه تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وروڼو د جملې نه یو تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري وویل چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو هغه د نغري د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مړ کېږي دا لوی هغه د ګټلو دروازه بندېږي دلته ډېرې ستونزې راولاړېږي په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زمونږ هیواد دی که باغي بوج راځي او که نه راځي هر څه راځي هغه مجبوره دی چې ولیکي خو موږ ډېرې ښې طرحې هم دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم که دوی رانه شي بلکې مهاجر د دې دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي
مننه میاخیل صاحب مخکې تر دې چې بحث دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره ور
پاکستان غواړي چې پښتني حکومت باندې فشار راولي چې دوی خبرو ته دوی غواړي پاکستان په دغه برخه کې ډیر خپل دښمنی او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی که تاسو وګورئ هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي نو پاکستانیان دې کوشش کوي چې که موږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلات کوي او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی او زه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کوي چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسې مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنی یو دریز ولرو او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې په خپل پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی یو خو وګوري په امریکا کې دوه سره د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینټا زوی دی هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین تکول کیږي ځورول کیږي بلوچستان پښتانه جبرن تشتول کیږي او هغه بیا لمنځه ځي او جسدونه یې مسخ کیږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کیږي همدغه سي دین نور چې د بشري حقوقو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچستانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډیر فعال دی هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټي راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کارا ملیشی دی که استخباراتی کری دی که دی پوز سرتیری دی دا تر شدید و ضربولاند دی او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسو IMF دوی ته قرض نه ورکړي هغوی هم دا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره 3 میلیارد که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګری وکړي او زمنان دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړی او لبل خو مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر وسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا لا هند سره هم خپل شه مناسبات ولري او زمنن په جنو ساحو کې ورسره همکاري زیات کړي یا اپګریډ کړي نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استابلیشمنت یا پوجي او استخباراتي کړی په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي
مننه ګران صاحب مننه په د تلاش سب نظر کا واخلم تلاش سب څنګه تاسو فکر کوي چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یا سیل دې نظر سوال سره شي هو ولي
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي د دې فشار زیات توجه ور نه ده په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حده پورې تر سره سوی ده د یو تعداد مجالسو نه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره یونیسیار سره یونیسف سره د سویډن د کمیټې سره دا مجلسونه تشوی دي کچیرته افغانان په اجباری توګه په ځپا ځپا د افغان خاورې نظام تر نه نوزي د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حد پورې لري کوي دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو دا دویمه خبر دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام تر داخل شي
مننه
اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي بدلی مهریبه ورته راولي دویم چلن به دا وی چې وسنی مهریبه په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخر یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنځته کیږي او بل اخر دغه روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي
زه
فکر کوم چې اخیری فایلو به دغه رقم
مننه تلرسب میاخیل صاحب کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتل دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي یو غوي څه خوشاله لري عام افغانان چې هغه د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي
دایمه افغانانو مستنه داسې دي چې علي وطن ته د پښتې له والو دي زی زمونږ د تقریبا 20% نه نیولې 50% خلکو ګوري اثر پنان لري درې نسل پیدا شوی دي د دې ایال تکور نشته پرېنګلو نشته خپل خپل ولې صداري چې دا بدی د پاسپورتونو او د ویزو په سلسله کې چې دا خدمت نشوي دا نو ایس کته نه لیدلې ما نه یو نه راکته نه ویډیو مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه به ولته به دغه چې به شو کوي نو دا شي مشکلات خلکو د شتا خو په دې کې منګه ورته دا ویو چې تاسو یو کال کمسکم یو کال ټیم ورکي دی افغانانو ته او یو کال کې د شنو چې ټیم ورکي کال پس وي ځا تم د لاس ځینی کینیا او ویریشارم لاس ځینی کینیا او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس ځینی کینیا دا
څنګه میاخیل صاحب
په کلاس په
میاخیل صاحب او بخشه په 2023 کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبره همدغه کډوالو کول چې یو کال وخت راکی نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده چې دا څه غانو دي خلک ګران کال ټیم چې وشي او دوی به لاس ته ځنی چیرې کنه دوی لاس ته ځنی چیرې لکه یونیسیف پاکستان افغانستان لاس ته ځنی دي کېنی یو میکانیزم دی جوړ کړي کال کې په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړي
لا مخیل سره
خلک به عزت ته دغه پاس داش یا الته مسئولیت دی افغان خپل غریب ول چې هغه څه مسئولیت دی الته یو ته کمپینه جوړ کی سلیف منځ کې سرپلان لري نو دې یو ته کمپینه جوړ کی یونیسیف خپل مکلفات به غریب ول یغیر د خیمیا او د کال لاشن ورکی پاکستان یو دل د خپل زمینا سره دا خپل کال وخشه او کال تیر شه بس چا دې موري نه منلی نو ناجر زګه پاتې
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب که چرته برته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو د دې سا ختمر سرګندونې لرو دغه به سره واورو بیا به په دې برخه کې تاسو نظر واخل
د افغانستان لپاره د لانجې پیدا کیږي شیشه یو دم 3 میلیونه څلور میلیونه دلته راشي دوی کوټه ضرورت لري دوی ځای مواد ضرورت لري دوی یو ځای کیته ضرورت لري دوی هغه امکانات ضرورت لري چې خپل ولایت ته لاړ شي یعنې دا ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي دا ګوري ساده خبره نه ده یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري د افغانستان حکومت هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته دوی ولایاتو ته لیږل دوی ته یو سرپناه برابرول دوی ته د کار روزګار برابرول داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي په دې باندې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي دلته یو بحران انساني بحران رامنځته کیږي
ګران صاحب که څه هم مخکې تلاړ صاحب خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي که یو څه توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استابلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د ماجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی وګوره که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهبلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دوغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي دلته دا مهمه ده چې په افغانستان کې خو په دغه سپلکاو خلک شرازی د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده د دوی لپاره د کاریابی مسله مهمه ده د دوی لپاره د غذایی موادو یا دغه وغه دا ټول مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپل تر فشار او ضربې لاندې دی خلک د بیکاری او د فرصتونو د نلرلو له
کبله
ملیونو او ملیونو باندې له د افغانستان څخه تیښته کوي ایران ته ځي همدغه ترکیه ته ځي اروپا ته راځي نو په دغه شی بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده دغه افغانان چې په لکاو بل خپل او فامیلونو سره راځي دوی ته بده اسکانو دي دغه وغه مسائل دي دوی د تعلیم او تربیه مسائل دغه بچره
معنی نه ګران سره
بل یو افغان دغه افغانان چې حال ته دي حقوق خود بزنسونه جوړ کړی دي حقوق کارونه جوړ کړی دي حقوق الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتکیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ما
شي شي کوي مانا ګرام صاحب تلار صاحب دغه فشارونه ته چرته بیا وکتل شي مخکې تاسو ویل چې زین غونډه شوې دي لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملاً افغانان لاس په کار شي کچرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنیدونکو کډوالو د غم خوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي
شیبر صاحب مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکوم که اجازه وي لیش د سیاست برخه ته ور داخلي جم
مهرباني
او بیا به تاسو سوال ځواب ته راځم
مهرباني
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم در حال کې چې دا د ما مسله کم نه ده او کله کله تحقیقات هم نکې کوم
مهرباني مهرباني خیر
ګوري کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله دا امر او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منل دي شاید تر 2 میلیونه هم زیات وي کله منل د سیاسي او نظامی اهدافو لپاره منل لایو خوای په میلیونو ډالر ل امریکا او ل برېټانیا واخیستل بل خوانه ل ناتو نه په میلیارډونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچي د بندر نا کریډټ واخیستل دا خاطر چې یو زورګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې اوروزل او بیا به افغانستان جغرافیا ته را داخلول چې د وی جنگ باندې چې کفارو د افغانستان خاورې اشغال کړی دا تاسو عقیدوي جنگ وکي یو څلور ملایان لکه مولوی شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلیو چې دا باراکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټول تخریبولې او پله پوری چې نظام راغلی دا او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی دا اوس دا لوبره پیل کړی دا او سیاست د مهاجرینو په اړه یو سلواتیا درجه د پاکستان تغییر وسو آیا اقتصادي او سیاسي ټکر اولوي دا چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپاڅه د افغانستان د پاکستان د خاورې نه چې شي کوي اخراجوي عام په زور جبر قتل په صلحاو به شرمو یو باندې تاسو دې ته لښ فکر وکي او دا سوال له ځان سره وکي چې 2001 2015 2012 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده دا ولی دا په څه آیا دا تحلیل او دا سوال ته ملمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوي سي
اما
فکر نه کوم چې ځواب راکا ماما زه ویلې شم په واځي توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوستي دا فشار هم وسنۍ حکومت زغمي په یاد ولري لکه په خوای چې وځغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول په زورګونه کورنۍ راغللې او بل اخر دا مدیریت شولې خپل ولایات ته دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خطور تاریخی او عکس العمل به ډیر خراب دي پاکستان پاړه
مننه تلر سب
ازادي په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندې پړه
یو ورډونکو انتظار پات شوه دغه په هم راوخلو بیا به برته بحث دوام ورکو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي په چپو کې پروگرام دی
سلامونه تاسو ملمنو ته تخنیکی کار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره
مهرباني
نه نه موږ به وای
دلته افغانان کډوال کوم له پاکستان او نور ملکونو نه باسي په خو به جو پاکستان د بچکم ملګر ملتونو کوم پیر کو سره پیسې چې افغانستان کې اوس طالبان وقته ورته د لغه پیسې دي پیسې اوس دلته راځي افغانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دی پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا در دلته ولی بوت افغانستان مفتی دا مفتی د ښکارا د چې دلته ګوري چې کوم کسان د دوی سره سبته هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چې کوم روپی وته راځي هغه کسان نه را باسي او کوم کسان چې د خل روپی لري خ دولت لري خ ماړي خ د دوی په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خ تجارت لري هغه نه را باسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټ نه رسیږي هغه را باسي دا د دوی اوس یو بل خبرې مدد دغه کړي چې ما کی معمولی خبره چې تجارت له سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دی او دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د دووس کډوالو د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت منتغاره پریږد منتغاره کې د چولې زمون خبرې نه مني یو بل ستوګه هم دغه ده
مانا نه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته میاخیل سه ک تاسو نظر واخلم تاسو مخکې وي موضوع ته اشاره وکړل چې تاسو یو طرح هم لری چې کډوال په څه شکل باندې وېستل شي ک لټ سه راته وایي چې دا څه رقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریکه کړې
تاسو همغه دلته د روان چارواکو سره شریکه کړې ځکه چې دا دامي پورې مربوط ده ځامي په دې باندې عمل وکړي هغه یو خدای دې چې کوم افغانان چې دې نه نږدې دا د کونړ نګرال لغمان د دې زینو هغه دي افغانان دوی شیدل کیږي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګرال لغمان دا والی نو هغه 200 کیلومتر مربع نه جوړيږي او اخوا تک د دغه وګوري ورا هلمند بن امروز او دا وګورې راغلا دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو د سیاو اعلان وکړي چې څوک یو نمبر زموږه غواړي کونړ نګرال لغمان کې به ورکو او څوک چې پر مثال لزری په شلزری غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو د شتي دشت او د هم دي افغانانو ته حواله کوي یو پیو پیو باسه په همدغه هم کم چې مسندوی اداري دي ودې باندې کوي او په دغه سره نور د خپل هغه لزری به شلزری به تاسو کې آبادی او کوم چې قلم خاون دی هغه راشي په ننګرهار کونړ لغمان کې به یو مرز مکوالي کوم چې نو ملچی خاون دی هغه بلال شي هلته په فراو هلمند او دلته بدازین په خپل کې نو یو خو به راشي چې شری بابا دي شي بل بدازي چې د نفوذ توازن بچی دی دا برابر شي دغه ولایتونه نفوذ نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مزاد کم دي نفوذ زیات دي د دې نفوذ توازن به برابر شي بل بدازي چې زموږ چې آبادی شي د میوه د غلو دوه درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وشي نو دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانانو دی یو رول لوبوي بل بدازي چې دې د اصلي خوندو په څیر سرپناه لري د دې په سرپناه خوندان شي بل د درې نسل په داسي وي دي بلار او زوی نیکو دا درې باندې په داسي دا د تلل شي خپل یو دغه مزبوکی خاوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا ما وطن دي مال مکه بکرا کړل یو دغه به سره پیدا شي لکه دلته کوم مهاجر دی د هجرت هغه ته به د زمين نوځي دا مو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوخي احساس هم کوي د وطن دوستي احساس هم لري او په وطن کې د آبادی او دغه لپاره یو انصر هم جوړ
مانه نه میا خیر صاحب
دغه د بلدا چې د دې نه کم من هي چې کم پاسې انتلاشي داخله کوي موږ دا خو تاسو سره اوس په وخت مرني چې موږ بعد بعد سره کوډی تر هي ځکه دا تاسو نه موږ نه نور سره هم دی
مانه نه په دې برخه کې ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کومه خبره کوي آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې پلیشي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راول پندی اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا 15 کېږي چې هلته میشتي هغوی خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل د دوی د ریپارټریشن لپاره
چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نشي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل ده د دوی د تعلیم او تربیه لپاره، د دوی د کاري فرصتونو لپاره،
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی، له دوی په وره تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رادو سن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري، نه کور لري، نه وور لري، د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پزای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو د لپاره لکه څنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې مهاله کې. اما په وشت مهاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیه کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي، او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي، او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي، وروسته لږه نه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړه. پلمړی کې بس فکر کوم چې یو کې دات فشارونه به وی اب ډیر وی او شاتشي هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیواله موسسه دا خو به نو صرف د کتو لپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دې ناورین لپاره صرف سایلبی نه وي او یا لیدنه کوي، دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره وژور کړي او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویي به چې راځي دا ماجرین خو افغانان دي، د خاورې دي، اخر هم دغه خاورې ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادېروي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي، دا ټاټو به د دوی خدمت باید وسوکو. کله چې دوی په پښو ودرېدل قد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات وسو، بیا بعد لږه باید مختلف موارد او حسابونه ورسره کیږي، دا چې د پاکستان دشت آبادول شي د افغانستان دشت نسی آبادولای، دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلی شي افغانستان ته نسی تمامېدلی، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولای، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسی په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وشي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلر صاحب، یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو، مهرباني وکړئ اسریب سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب، توخه تاسو ژغ سره خو ډیر آشنا سی.
بلې مننه، بس یو موږ خدای درګ اسکاله د وځ اسکاله کې ستاسو ورون کیو، خو په ډیر خوشنۍ سره به تاسو ته وایي چې دا لاندې ستي خو دا لاس ورځ کې چې باندې وي، دا خو باندې وي، خو دا درې ورځ کې چې منځنۍ چپه هم په کلي توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه د کیز نه د شپې نه ماښام نه په سپېدو کې نه پر نیمه شپه. نو
دغه وس تاسو زموږ پرونی اوري کنه ناوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه وازه دا څه وس.
او مانه نه بس دا به
خصوص مو خدای خیال څه سره مو دی دې خصوص دا هم خیال څه سره لکه څه دا ورځې پر کم قطه سو یان دې ازادي رادیو بند سو مو دې ټول مرګری ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ما خام ما زنګ سره وو د تخنیکا واریز دي نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ ته په جوړ کې د خدمت لکنه لري کې خبرونه به نو موږ د ماجرینو په اکلم یو نظر ور
مهرباني
ماجرین خو ستیا هم ډیر د زوسی ورډ او د پاکستان ډیر بد وضعیت سره کې زوروی د دې هستی وو ټول مالونه د خپل سره ځکړي دي نو موږ د اړوي د دې چې سبا موږ ته پېل پکې را اړې نو ښه خبره ده د اخر د ناجر افغانستان تر اصلین کې چاره نه لري قانوني سبا سره چې سبا نه بلورې سره چې باید د خپل پنګ او خپل وطن تر اړوي دلته دغه بد حالت هم نه ده الحمدلله د ټول تجارت تجارتونه کوي دې دې مراسم خپل مالونه دی راوړي پانګې دی سره راوړي نو دلته به خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو پردی وطن نه وطن کیږي موږ ته ځان نه کوي نو خدای دې وکړي چې زموږ ماجر ورونه په صحیح معنا باندې راشي او دا مالونه دا ته خرڅ کړي راشي پاکستان نه پرېږدي زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د ماجر او د خلاصي نو دا څه خبره نه ده نو زموږ له محترمو میلمنو څخه د پښتونخوا خو ستاسو رادیو موږ نه اورو موږ ته ګټونه کوي
مننه جی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وښسته ګران صاحب دا د حاجی صاحب تو خدا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې د کار زمينه او ته مساعده شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه هم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شي وي دي سیاسيون سره ویشل شي وي دي مختلف حالات دي افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په دې شرایطو کې تر کله به پوری افغانان صبر کوي چې لاس کال نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې ووسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګرانسه
شیبر شیب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا ویاره په دې خو ډیره هڅه کړې ده د خپل خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هل ال تکلشنیکوب تر کې راشن در کې راځي یو خدای مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږ جنرایسي بل یو شیداده چې زال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د آیسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت سول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستئ دا تاسو تاریخي تاټوبای دی او دغه حاجی محمد شمکنه او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره وښتل دغه هم د دوی خپل خاور دا تر څو شي البته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګورئ افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي تاټوبای دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان تو کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هيئت چې له دې سره ویا د بلوچستانو هيئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویل چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخه دي کنه شرایط بدل شوی دي حالات بدل دي بیا هم دا سوال دی د اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډیر ووسی په پنجاب کې ووسی خیبر پښتونخوا خو له اړخ ته پاته ده او بلوچستان لیکن بیا هم دا سوال تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې ووسی وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د حالته وي
دلته یو شته چې برشه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده حالات بدلیږي په سیمه کې ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده په نړیواله کچه بدلیدونکې ده
یعنی او بخشه یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي
دلته وایي چې څه کوي هغه بری به پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وحلو تر باندې لاندې کړی دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځېدلې دی بل خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند فرضي کړشې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي په دغه کراچۍ کې دوی وس په لاسګونو زره پښتانه دي الته کورونه جوړ کړی دي زه خپل پیژنم غوښت څه نه وای او دا دی لپاره څه نه ورته وای چې دوی دغه د ستراتیژي یا د خارجه پالیسي دغه ټکیته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجي دي نو زه وایم چې الته په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې وزه بدلیدونکې ده او بل دا د سي دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي اقتصادي وزه ډیره کړکېچنه ده د کار فرصتونه نشته افغانان په تیشه کې دي نو دلته چې کاری فرصتونه نشته نو هغه افغانان چې
لپاره
شي دی دغه انجونې دی غوي دغه دلته طالبان اجازه نه ورکي دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو دی قوانینو او د هغه اساسي د ملګرو ملتو منشور د یادي ماجرینو د کمشنریت کنوانسیون د دغه پرنا کې باید عمل وشي
مننه تلاش شپ کساسو نظر واخلم په دې برخه کې تر کله پورې افغانان په پاکستان کې دی روي کچرت شرایط ته ګورو دنیا شرایط دي نو شرایط به یا سميږي یا بن سميږي ستاسو وړاندیز وڅې شي
بر صاحب یو متل لروي چې پردای کټ تر نیمه شپې ده
بله
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نتیروي راو دې ګرځي په یو پاک عقیده افغانستان ته د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده او مرګ هم په هغه پورې تړلې ده دلته په افغانستان کې د دې بای عزت ځوان پیل کړی جغرافیا د افغانستان پراخه ده دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیونه افغانان کدی شي چې دوه کال بعد په افغانستان کې ډیر یو بای عزت ځوان ولري او ډیر افتخار کوي وکړه هغه ماجرین چې په خوار اغلی دي کتا سو دی غنه پښتنه وګړي زی د زورګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه ناړي کې ورسره لرم هغه دی وکسب کار سره افغانستان ته راغله هغه کسب کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی دی هم د کور چشتن سی دی هم د کاروبار چشتن سی دی همې سرمایه د ځان سره راوړیا مې هغه سرمایه دوه برابر درې برابر شوی دی همې ارتباطات ډیر پراخ سی دی او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي ترنیموي تنظیموي وسه د پاکستان نوم چې ورواخلې دی وی چې ولا موږ ډیره اشتباه وکړه چې لاس پینګل اف شل کال مال ته تیر کړ کشل کال په افغانستان کې ډیر کړی اوس په دې څو برابر پراخ سرمایه او اعتماد خاوندان بو نو په لومړی کې با فکر کوم چې ماجرینو ته دا موضوع یو ځای ما بحث بډیر تاریخ تمام شي او ډیر به د خبرې تاریخي په ولګي شي ولی دوی یالته مختصوی دي ابو هوا سره مختصوی دي غزه جر او ستم او جنجالونه لیدلې دي څو کال دا چې افغانستان ته راځي یو کال یا یو نیم کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي یو نیم کال بعد به بیا د موږ ته تاسو دې باسته او ګډونوالو ته دعا کوي او یای بچولا موږ اشتباه آلته دومره وخت تیر کړي واسل زوم خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیروم چې پر راځي کښت تر نیمه شپې ده ان تر واوري او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي.
تلر صاحب ډیره مننه ل ستاسو له همدې خبرو سره دا بحث را غونډ کړو. ل ګران صاحب سره صاحب څخه مننه دوی مچ په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا ل مشر بریالي میخیل څخه مننه دوی مغه اوریدونکو چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته او ګډون وکړ. د هغوی هم مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.
گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی کرے ڈوڈے دی گرما دمنگیو بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسے اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدورے مڑوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں وہ پردے مزدور مڑوشی سینا سمزدور چ سرگردانا مزدور چې سرګردانا د یاقوتو جگدلکا دلالونو بدخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا.